السلام علیکم افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د بادغیس مرکز قلیناو کې لا جګړه روانه ده ولی وایي طالبان د شاتګ په حال کې دي
در ابتدا د دوسیه استقامت مخالفي
لمړی له دوه دریو لورو مخالفان خاطرنه نوتلی او اوس د خپل تمرزوب له وخت او د شاتګ په حال کې دي
د افغانستان ولسمشر وایي د وجاړی او جګړې مسؤل طالبان دي
مسؤلیت خونریزی به دوش طالبان و به دوش آمیش اینا تصمیم به جنگ گرفتن
کابل کې یو ځل بیا ګڼ شمیر دنیا عالمانو د جګړې پر ضد فتوا ورکړه
جنگ فعلی جنگ
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده اوسنۍ جګړه نه مشروع ده
او د هند سینما وتلې ستوري دلیپ کمار ومر
هندستان کې انسانو کی تقدیریں تمہاری قسموں کے حلقے میں گھر جائیں گے نہ کہیں
پروانه تموزه عبدالله لودین هر کلی کوم مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو په مکرې خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د بادغیس اولی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت په مرکز قلعه او د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبولې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کې د شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي بشپړ خبرونه د بادغیس والی حسام الدین شمس و امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز قلاینه او د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم به ولیا او هغه ته مرګ جوړ لاړه ولی خغل شمس په یو ویډیو پیغام کې چې د کورنۍ چارو وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی وای
د امنیتی ادارو یو شمیر مشران دلته په قریناو کې حضور لري غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې د ځانګړو او سپیشل فورس ځواکونو په ګډون زموږ ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه بل قریناو څخه دفاع وکړي او دښمن ته چې اوس لمک سره پنخته کې خکیل دی د خار په زینو برخو کې تلفات رسیدلی او هم لمات سره مخامخ شوې دي
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدی هم تایید کړ چې په د بادغیس په مرکز کې حکومت ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د غرسنیو ته په استول خبر پانه کړي سیمه وضعیت یو حساس نظامی وضعیت بللې خو خلکو ته ډاډ ور کړی چې د هواد امنیتی ځواکونه به د مقاومت د سیمه ایزو ځواکونو په ملتیا له ټول ځواک څخه کار واخلي چې د خپل خاورې او خپل خلکو دفاع وکړي وسلوالو طالبانو وروسته له هغې پر قلعه نو حملو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې د بادغیس ټولې ولسوالۍ لاسته لوېدلې د بادغیس والي هم د طالبانو لاسته د ټولو ولسوالیو د لوېدو خبره تایید کړې ده دفاع وزارت څو شېبې مخکې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر قلعه نو د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبولې هغه شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دی ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته د هېواد یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه افغان پوځیان پرون سه شنبې په څلورو الوتکو کې کابل ته ولیږدول شول دغه سرچینې دغه راز ویلي چې درې سوه نور افغان پوځیان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې هغه افغان پوځیان چې د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو د بدخشان د مرکز فیض آباد د اوسیدونکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یوځای شوي دي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه راز امر کړی چې له دې پولیس سره د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځ شل زره ذخیروي ځواک ځای پر ځای شي تاجک چارواکو ویلي چې شپاړس سوه افغان سرتیری او پولیس د افغانستان له شمال څخه خاورې ته ننوتې دي د یو بل خبر له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کې دی چې په چټکۍ لا خراب شي او موسکو دی ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړي او ویویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له هېواده بهر د روسیې لویه اډې ده کار واخلي تر څو په سیمه کې د خپلو متحدانو امنیت یقیني کړي د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواد په بیړه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام هغه داسې یو وضعیت دی چې کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداري ورکړې چې د یورانیم د غنې کولو وروسته هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون دی هیا لپاره روان دي. دغه خبرداري څو ساعت وروسته له هغه ورکول کېږي چې د نړیوال اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر شل سلنې پورې غني کړي. په دې پیمانه د یورانیم غني کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې کار واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل واشنگتن له تهران نه غواړي چې دغه خطرناک لوبې پای ته ورسوي او بیرته د ویانا له خبرو سره یوځای شي او د دې کار د بشپړولو لپاره د رښتینی خبرو ته تیاری ونیسي. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې د ایران دغه اقدام رواني خبرې اترې له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حمله په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري کوي. د سایبری حمله امریکایي متخصصین وایي چې په فلوریدا ایالت کې مشت پر کاسیا شرکت د باج اخیستو په هدف تر سره شوی حمله د یوې روسي ډلې انکارو. د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خوشنونکې خبر ده چې د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کې پهلو مې انا کلی هندستان کی ملکه هوګي، بری اعظم کا هندستان تمہاری اختیار.
د هندي رسنیو د راپورونو لمخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي لکبل له ډیر مودې رئیس ناروغ او نن سهار د جون په ومنیټه ساور کړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي ملینه تایید کړي. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی وو. فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خوانی بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیو داس، مغل اعظم، ګنګا جمنار، رام ورشام، شکتی، مشال اوتو، نور فلمونه دي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 بجې پیلېږي. پرون ایتالیا اسپانیا ته ماته ورکړه او د دې لوبې فائنل ته ووت. د نننې لوبې ګټونکو ټیم به د اکشن بي پورز په فائنل لوبه کې ایتالیا سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړې. دوا او نيز خبرونه د بشري حقوقو او ژوند په شبو کې هم درته لرو. په دې لاره چې تر پای را سره پاتې شي راځو د خبرونه د سر راپورته. طالبانو د بادغیس پر مرکز قلیناو حمله کړې او د جګړې په پایله کې د قلیناو زندان مات کړی دی. د بادغیس والی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان وروسته تر دې خار ته نه وتلی چې دغه ولایت ټوله ولسوالۍ تر لاسه کړي. تازه راپور نه دادی چې چارواکی وای طالبان له خاره د شاتک په حال کې دي. ورزو ل خپل خبریاله ورستای حال پوښت.
اب کمر، قادس او مقر تبادغیس ولایت هغه ولسوالۍ دي چې په ورستۍ درې ورځو کې د طالبانو په لاس سقوط شوی دي. حسام الدین شمس د بادغیس ولایت والی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو نن له درې استقامتونو څخه پر مرکز قلینه او باندې حمله کړي چې جګړه لا هم دوام لري.
در ابتدا د دوه استقامت مخالفین و دشمن وارد شهر شده بود.
لمړی له دوه درې لورو مخالفان خارتنه نه وتلی او لنی کمر غزمک دی امنیتی ځواکونو له زړور مقاومت سره مخامخ شول. د څو ساعتونو لپاره جګړه روانه و. اوس دښمن تمری جوبله وخت او د شاتګ په حال کې دی. قلینه خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر وروستۍ لحظې له قلعه او ښاره دفاع وکړي.
د وویل چې طالبان د بادغیس له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي او د یاد نښتې په پایله کې طالب بلواګرو ته درنه مرجوب له هم اوښتې او د مړو اجساد یې په ښار کې دننه پاتې دي. طالبانو هم دا منلی چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یې د بادغیس په مرکز قلینو کې لا هم نښته دوام لري. طالبانو پر مرکز د حمله پر مهال ویلي چې د بادغیس د زندان د ساتونکو د تیښتې له امله ګڼ شمېر زندانیان هم تښتېدلی دي. خو حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په زندان کې نفوذي کسان درلودل او پر قلینو د حمله لا پیل سره هم مهاله د بادغیس د زندان دروازه هم ماته شوه او زندانیان تښتېدلی چې دیوالی په خبره اتیا سلنه تښتېدلی زندانیان بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لیږدول شوي دي. په تیر درې ورځو کې د بادغیس ولایت د امنیت امر په ګډون د ګڼ شمېر امنیتي حوزو امرین له طالبانو سره یو ځای شوي او دا مسله دواړو لورو هم دولت او هم طالب بلواګرو تایید کړي. او د تسلیم شویو کسانو شمیر 100 تنه خول شوې ده. په مقر ولسوالۍ کې طالبانو د ډیر شابخان ځواکونو د وژلو خبره هم کړې او ویل دي چې د دوی مړی په سیمه کې پاتې دي، خو افغان دولت لا هم دا موضوع نه ده تایید کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمس ویلی چې ډیر ژر به د قلینه او مرکز له تصفیه وروسته پر ولسوالۍ هم د طالبانو د ځپلو په مقصد شدید پوځي عملیات ترسره شي.
و موریدل چې د بادغیس چارواکي وایي چې هلته لا هم جګړه روانه ده، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې طالبان له ښار په شا شوي دي او د محل د شاتک په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت تازه په یو خبر پانه کې ویلي چې د قلینه او امنی قومندانی د ملي امنیت ریاست او د زندان له ودانۍ نه طالبان په شا کړی دي. دوی ادعا کړي چې طالبان د محل د ولایت له مرکزه د تیښتې په حال کې دي، خو طالبانو د بادغیس د جګړې په اړه تازه تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې ویلي وو چې جګړه یې کړې، د ښار دننه ننوتلې دي او د زندان دروازه یې هم ماته کړې چې ګڼ شمېر زندانیان ترې تښتېدلي دي. اوس به ورشو د بادغیس د اوسیدونکو نظر به واورو.
بامداد امروز طالبان وارد شهر قلینو شدند. در گریا در شهر قلینو مرکز بادغیس جریان داره. از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و بیرون شده هم نمیشه، فقط در داخل محلات، داخل کوچه در حال حاضر جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې له هرات سره ګډه پوله لري او هرات بیا له ایران سره اوږده ګډه پوله لري. طالبان داسې مهال ایران ته نږدې د یو ولایت مرکز ته ننوتلي چې همدانن د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ایرانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو ویلي دوی به نن له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم وګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دوی په کوربتوب د طالبانو او افغان دولت د استازي غونډه پیل شوې ده. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ولسمشر په خوانی مرستیال محمد یونس قانوني کوي. تر اوسه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. اوس هم راځو د تاوتریخوالي اړوند یوې بلې موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي اوس د دې وار رسیدلی چې افغانان په خپله افغانان خوندي کړي او حکومت ته پکار ده چې د افغانانو د خوندیتوب لپاره لارې چارې ولټوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې له افغانستانه شاوخوا 90 سلنه امریکایي ځواکونه وتلي او ټاکل شوی د سپتمبر 13 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په همدې حال کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې سوله د حل لار ده او د طالبان ګرام بللی چې د ټولو ویجاړیو او جګړو مسؤلین دي. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګان د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسیدل چې د ځواکونو د خپل هیواد دفاع او ننګ وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواو د وړتیا او لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېری هڅې وکړي او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپل خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګان وایان جان کربي پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکاري ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي، خو افغانستان کې به د دوی ځمکني ماموریت پای مومي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د خپل ځمکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیږد ټینګار کوي چې له افغانستانه یې د عسکرو د وتو بهیر 90 سلنه بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر له خپل ترکی سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصیا کار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالي امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیه ویلی که نړیواله ټولنه یې لوجستیکي او مالی برخه کې ملاتړ وکړي دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبان ورسره ښکاره مخالفت ښودلی، خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوې او افغانان به اجازه ورنکړي چې بیا ځلی کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وښني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنۍ واسکرو لوټو ورسته یو هیله د جګړې کمی دوته و، خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوي. اوس حکومت د جګړې د چټکې دو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ، زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې اورانۍ وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبان غوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرک چې پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی. څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې، تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو یې د جګړې د سمدستي درولو او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې نن د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوي وو ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې د دوی پټکو فتنه ده. بل خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي او نوموړی ټینګار کوي چې دوی د جګړې په بدیل او د سولې د مذاکراتو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو په خبره یې مقابل اړخ یعنی افغان حکومت دا هڅې سبوتاش کړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه یې مسلمان او افغان وژنه یاد کړه. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې سره راټول شوي وو، په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللې؟ قرآن نامشروع بللې او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللې.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فایق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل شي.
ما د یو صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځای غږ کوو چې په ټول هیواد کې شر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټول ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچی پلاوی له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی وو. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاش کړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسني وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤل طالبانو بلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
و موریدل چې په افغانستان کې سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا له طالبانو د جګړې د درېدو او د غراز د اوربند غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه، بلکې د دوی په خپلو ټکو دا یوه فتنه ده. طالبانو بیا ویلي چې افغان حکومت غواړي په دې ډول خبرو سره یا د علماو په ویناو سره دوی له جګړې واړي، خو دوی وایي چې دوی جګړه ځکه کوي چې په خبره یې افغان حکومت د سولې خبرې سبوتاش کوي. دغه راز مو د خپرونې په سر کې د بادغیس د جګړې په اړه هم واورېدل. هلته د بادغیس مرکز قلیناو ته نن سهار وسلوال طالبان ننوتلي دي. اوس دفاع وزارت ویلي چې طالبان د قلیناو له امنی قومندانۍ د ملي امنیت له ریاست او دغه راز له زندانه په شا کړي، او دوی ادعا کوي چې دغلته طالبان د تیښتې یا د شاتک په حال کې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې د بادغیس د جګړې په اړه چې هر څه نوي معلومات راځي له تاسو سره یې شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورځو کونړ ته. هلته د جګړې د قربانیانو حال اخلو. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو جوړولو یوازنی مرکز وایي د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او دغه راز نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستلو لپاره هلته ورځي له ستونزو سر ټکوي. دا هغه مرکز دی چې د جګړې ټپیانو او معلولانو او دغه راز طبیعي معلولانو ته مصنوعي لاس او پښې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد اغل د ناری ولسوالی وسیدون کې د خپل خی په خی په روانو جنگونو کې لاس ور کړی. هغه وس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغله، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخا معلوله شوی و د بم په واسطه باندې یو جوراب لپاره تر کابل پورې منګتلی هر چر باندې راځي، نو دغه 2000 روپۍ منګا نشو پیدا کوله. نم دسي زلمیان بچان شته دي چې منګا سره څه پیدا کی او منګا پاغه باندې کړی وکونو. دولت باندې دا غږ دی او د دونران نوم دا خواست دی چې دغه مرکز په خو باندې ودرای.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دی مرکز ته یوازې په جنگ او پیخو کې معلول شوی کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد لچپ درې خپل ضرور کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوستي وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د دبخې کګیوي تاغه مونږ دلته راوړو. هغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به مونږ کور ته ویوړو. هلته قالبونه به مورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه پکې تنگ شو به بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله ښه سمې شوې دي. هغه کوګواله چې مخکې پکې و هغه کوګواله د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیارغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پوخا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د 1 اگست 2000 نا تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېره کمه اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجی کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړي ده. د کونړ والی مرستیالی میرمن برخنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
دا مرکز چې دنو بدلته د نورستان نام خلک راځي او کونړ کې ډیر خلک چارلاس چاپخه خلاص ورکړي دنو زمون خلک غریب خلک دي وي سره ول کرانشته چې تر جلال آباد کابل پورې شته غشن امکانات وي سره نشته په دې برخه کې د خیریه موسسونه مګوختن هم دا کړی دا چې دغه دغه تر ډیر هدا پورې د دوی دغه مشکل هم دلته په کونړ کې هم دي مرکز کې حل کی.
په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسولین وای په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو لامل شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري او لا هم جنگ دوام لري چې هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سر اوسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د بالیوډ مینوالو ته یو خوشنونکې خبر هغه دا چې د هند سینما وتلی ستوري او لوبغاړی دلیپ کومار نن د 90 کلونو په عمر وفات شوی دی. د د فلمونو په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه مینوال درلودل. دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان وو او د پېښور په قصه خوانی کې پیدا شوی. دا چې د نورې کومې کارنامې درلودې په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ده.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی. بر اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے کیسوں کے حلقے میں گھر جائیں گے انارکلی.
جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پېښور ښار په قصهخانۍ بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومیدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جمنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څونور فلمونه دي.
غږله ازادي رادیو نه اوري په دویمه نیمه کې درته دوا 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خو لمک سرا پاتشی زمک خبرونه د ماخام تر و بجو دوام لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زړه نه خوښ هم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره ورورو ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخه ته. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. په موکړې لاندو خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس مرکز قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شو. دفاع وزارت په یوې خبرې کړې خبر پڼه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنیت قومندانۍ د ملي امنیت ریاست ودانۍ او زندان د ترهګرو له وجوده تصفیه کړې او هغوی ته ډېر تلفات اړولې دي. وسلوال طالبانو چې د بادغیس ټولو ولسوالۍ نیولې تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او مسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړي او ویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له دې هېواد بهر د روسیې لویه اډه ده کار واخلي. هغه شاو خوش پک سو افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دي. دا خبره د تاجکستان یو امنیتي سرچینې د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته کړی ویلي. د افغان پوځیان پرون سه شنبه په څلورو الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي او په پام کې د 300 نور افغان پوځیان هم راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ایران ته خبر درای ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو وروسته هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حملو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کومار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د لیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و نن سهار وختي ساه ورکړه. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجې پیلېږي.
اوریدونکو وړاندې درته دوا پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خطر مخ کې پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شلوري زلوبو نوې لوبډل مشر راشد خان ارمان شمنه کړي چې د افغانستان د کرکټ د خوالي لپاره به پوره هڅه وکړي. راشد خان نن په فیسبوک باندې کې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه مننه کړي چې پرې باور وکړ. نو وړي ډاډ ورکړي چې د مسؤلیت به په خټوګه تر سره کړي. لبلې خو یو شمیر نور افغان لوبغاړو لهغې ډلې حشمت الله شهیدی هم پر فیسبوک باندې کې راشد خان ارمان ته د شلوري زلوبو د ملي لوبډلې د کیپټان او نجیب الله زدران ته د مرستيال کیپټان په توګه مبارکي ویلي او لیکلی چې باور لري د دوی په رهبرۍ سره به د شلوري زلوبو په برخه کې لوی لاسرولنې او مثبت بدلونونه راشي. راشد خان پرون د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلوري زلوبو لپاره د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو. افغان خزینه فوټبال لوبډله نن له ازبکستان سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې دا لوبه وګټي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنو کم عمره لوبډلې تر دې وړاندې له ایران او تاجکستان لوبډلې سره مخ شوي او له دواړو یې ماتې خوړلې ده. له ایران څخه شپږ د 0 پر وړاندې او له تاجکستان څخه 2-5 په وړاندې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزي آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپله وروستۍ او درېمه لوبه نن له ازبکستان سره ترسره کړي. او ټاکل شوی چې نن شپه انګلستان او ډنمارک ملي لوبډلې دویم نیمه پایلو به ترسره کړي. ملي لوبډلې به یو د بل پر وړاندې د شپې په 11:30 دقیقو لوبغالي ته ښکته شي. د اروپا د فوټبال اتلولې لوبه په لړ کې اسپانیا، ایټالیا، انګلستان او ډنمارک هغه څلور هیوادونه دي چې د 2 هیوادونو له ډلې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده. تېر شپه په لومړۍ نیمه پایلوبه کې اسپانیا او ایټالیا ملي لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شو چې ایټالیا د پنلټۍ په وسیله اسپانیا ته ماتې ورکړه. ایټالیا به په فاینل کې د نن شپې له وی ګټونکو لوبډلې سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې ښه راغلاست. سویو که درته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ستاسو محترم دې درې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقوقو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړې دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت، د اجتماع، د کورنۍ، د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره درته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکل هم ازاد ته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د زورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان، خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی زوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې زورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې زورونه مختلف عوامل لري. یو دا دی چې زورونه د دغه اطفال او د زنانه و هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال او سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خلی باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلفه نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغه بر اندازه زیات سوی دی. نو دغه عوامل او مشکلات ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او د هغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوی په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوی د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې تلاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوی، خپل مکتب ته مثال چیزی پوهیږي چې لاره ډیره اوږده ده، دای داسې د فردی کوشش کوي چې باید فردی خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. تر نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي کومه غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دی بل هغه دی بلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې به بندوباری هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهله سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل د ده په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې موږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا ونه وایي چې موږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبره اوسیږو، او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاہی حاصل کو، علم حاصل کو، دا یو بل دے تر چنگ فرهنگ جوړول ډیره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضمون حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بلغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته به ټول موږ متوجه اوسېږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتېږي، نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې وکړو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د منع تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالمې جامعې څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي. دغه به ان شاء الله لاری او چاری دې د موضوعات وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه وو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمون در منزلو طریقه او زمونږ د براټیدور طریقه دا چې کلی د خپل خپلوان ټول لاټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږم شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري.
نن پام دې اکل خبرې کوو. په پایل کې د شپږم شپې یا شب شش تاریخ ختم کیږي، بیا یې ارزښت څیړو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي، نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل وسازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمیر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفی ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکر خیل وایي چې د شپږم شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث راپاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې ورزنی سی دوستان او خپلوان ټول خبري هغه د چا ته وسه پورې تړاو لري که کڅو پیسې داري کې دې شي چې د محفل لوی ونيسي یا غټ ونيسي د کې خوشحالي کوي د خوشحالي په خاطر کله کې دې چې موسیقي هم راوړي او غي او خوشحالي وکي چې دې محفل کې موږ تاسو پیګو چې افغانستان مرڅالار وطن ده معمولا چې هلک پیدا کیږي د همیشه شعر د شپږې ورځې محفل نیول کیږي نو په دې محفل کې که دوستان خبرېږي یا د دې ماشوم خپلوان راځي معمولا تحفې ځان سره وړي یا هم نقد روپۍ راوړي یا د غرمې ډوډۍ کوي یا د شپې ډوډۍ کوي خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپلو خبرو کې ویل په یو شمېر سیمو کې یوازې د هلک په پیدا کېدلو سره شب شش یا شپږم ورځ منزل کیږي خو د اسلام له نظره هلک او جلی ته باید په یو سترګه وکتل شي دواړو ته له زیږون څخه وروسته یو ډول محفل ونیول شي د لغمان اوسیدونکی خالد وایي چې کله خو داسې هم کیږي چې ځینې کسان حتی د جلی په مبارکۍ باندې هم شرمیږي په پیدا کېدلو یې خوښي او محفل نیول خو لري خبره ده
نو خلکو ته شاویشش وایي یا نور نور نومونه ورته یادی خو مګر موږ دغه شاویشش په نامه د خاص نه لمنځو زمونږ د لمنځلو طریقه او زمونږ د راټولېدو طریقه دا چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولو یو ډوډۍ ورکو په ټولنه کې لیدلې هم دي کله چې نارینه اولاد وسي مثلا ماشوم پیدا شي د دې لپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام دیسي د کلي شاوخوا منطقي خلک راغونډي هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي یو پروګرام برابروي ولې کله چې لور وشي خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي خو د مال نظره د قرآن له نظره اسلام نظره اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه باید ته داسې او دا فرق باید ونیسي اسلام ته غاړه کیږدي نو هغه به معلومه خبره ده چې هم به د اولاد د نارینه اولاد دپاره هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي د ښځو دپاره به هم نیسي او که د ښځې دپاره شي نارینه دپاره به هم نیسي هغوی دومره خاص تفاوت نه کوي او څوک چې د اسلام نه خبرې د قرآن نه خبرې نو هغه طبعا پارک کې په ټولنه کې شاو شش خورا پر ځای پریک د کنه شاو شش مثلا د نور مراسم یا پروګرامونه حتی سیا مبارکي هم ناخلي او نو په دې خاطر دا سيزن خلک پیدا کیږي خو هله مې دا د ټولو مهندو ټولو پلارونو څخه چې د نارینه اولاد او خزینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کی مثلا کا لور وشوه هم باید مبارکي واخلي هغه کوم مراسم چې د زوی د فاره پروګرام لري هغه د لور د فاره هم مهیا کی برابر کی ورته تر څو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای سي
شب شاش یاد ماشوم له زیګون څخه ورسته محفل ولې نیول کیږي اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د محفل په نیولو سره خپل خوښي څرګندوي او لبل لوري غوړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخستل شي د ننګرهار اوسیدونکو نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدل څخه ورسته محفل نیسي نوموړي د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي
ټول خلک په وظیفو دي سپه پانتنونو کې دي سپه مکتبونو کې دي خپل ځای په شپخانه کې کار کوم نو د مسروبیت په خاطر باندې خلک غنيسي چې ټول د دوستان چې دي همکاران چې دي چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې نو په د خاطر باندې موږ شوي شش نسو او فرق هم کوي نو د اقتصاد پورې د بازي ډیر مصرف لري بازي کم مصرف لري په هوټلونو کې نسو په کور کې نسو فرق کوي نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولې شو څومره تاوان زموږ رسیږي زه تر چلک پیدا شي هغه موږ سنتګری کوم نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي او انجلۍ چې پیدا شي بهشه وشش کا څوک پیسې راوړي څوک کالی راوړي څوک مور ته کالی راوړي څوک خپل ماشوم ته کالی راوړي څوک تیلا راوړي سروګ ته راوړي همداسې یو زنځیر منځیر راوړي نو دا چا اقتصاد پورې ده او دا چا پرزو پورې ده چې څوک څومره پرزو نه لري نو دا مغې پورې توفه راوړي د شویشش دود دی
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي همداسې د شب شش رواج هم فرق لري د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تګ پر وخت وچه میوه ورکوي
د موږ رواجونه خو داسې دي چې ورځې مریځې پخی خلک راغواړي د خپل خپلوان دا بیا ورکوي دغه د موږ رواج ده هر شی راوړي یا یې کالي راوړي یا یې میوه راوړي یا یې مټایر راوړي موږ چې دوا درته بیا دوی ته شیرینی ورکوو چې کله ځي شیرینی ورکو نو هغه کې بیا مونپلی پتاسې چڼې چاکلیټ دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپا یا یو یو موټای د ټولو ته ورکو بیا وایي زیا کې نه پاس خلک سیدا شیو شش ورته وایي د منګه دغه رواج ده د سړی چې لورګاډي ډیر وي د لورګانو د پاسه بل زوی خدای ورکی نو هغه باندې بیا ځنه سیل مل کوي سندري وايي خلک را غونډي دی مبارکۍ ته راځي ټول باندې ورې ته مبارکۍ ته ورته راځي مبارکۍ ورکوي هغه نو وروسته سې دا باندې ورې ده مور پلاری نوم پک دی نوم مور دا ته په خوخه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم بخې دی ماشوم نه پاره کنه څه زبا کوم بد باندې وانه وړي اورې یا غلط به نوم ورته وانه اخلي نیم نوم ورته وانه اخلي باید پرون نوم انسان ته واخیستلای شي نوم سې دا باندې ورې ده کوشش کوي چې کتابي وي
دیر شمیر خلک بیا د ماشوم لپاره پیدا کیدل وسخه ورسته لومړی د قران کریم ختم کوي بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي د کونړ اوسیدونکو آریان وای چې را بلل شوی کسان هم بیا له ځان سره چرګان کورنۍ کلچې او د تاور ته شیان چې دوی خونه ورته وای راوړي
مو چې ماشوم پیدا سي مونږ ختم قران عظیم شان کوم چې هغه کې سپینګری مولایان قاریان د کلی مشران کنه ماشومان غټ وړو پښتون بیا موږ یو ختم نیسو دا اوس خلو تاسو شش وی او موږ بیا قرآنی هغه منل منزو هر نه پر ورزی کوته مثال ماشوم دې مبارک شه یا خونه منوړي ځینې قرآنی کنه چرګ مرګ سمې وا شین ځان سره وړي او هلته وړي دا هم دې مل مستیا باندې شو هم خونه ورته وی کنه هم دې ماشوم مبارکي شو ځینې خلک دې غریب دي اغه په حال هغه وخت اوس نه رسیږي بیا ورسته په کلا راشي لاسې کلا وچلی کنه اوس پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونې د مصاله د کنه دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي اول سر کې خوند سي خپل مفت د کاو چوان مبارکي کنه مبارک شه اولاد د کنه ډیر خوشحالي کی هم په لور هم په زوی معنی که هر یو بس بارغي او ورځې بعد بیا سر خري وته شریعت کې نو بس یا ګډ یا پوسه کنه یو سال علی به یو غټ خیرات ختم نسی او موږ په دغه رقم مانسو د ماشوم مبارکي
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي نو مې شب شش وی خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي ډیری وخت پورا پښ پګم اورات هم نیوي کله وړاندې کله هم ورستن منزل کیږي د ورداګو اوسیدونکو مریم وای چې ډیر څه وغوتونه د ماشوم د مور کور راوړي
د شویشاش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د ارتیا ور شان لکه جامع بستری او د سنو شان اخلي او دا د ماشوم کورنۍ توري او هلته محفل ورته جوړوي په دې مراسمو کې بیا یو میرمن دا شان خلکو ته ورخه یا په لوړ غږ په نور خځو ته وایي چې دا څه دی او د چا لخوا راوړل شوی دی
زمونږ ادمامات تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعر یم هم د تاریخ استاد ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی
درمنه دوستانو اکثر کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه واده وکړي خو د کورونا وایروس تر کمزوري کېدل پورې د شپشاش په محفلونو کې غنګونه جوړ نشي د خلکو راټولول مناسب وخت وځنګيږي دا واژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
عظمتا یتو کلو صادر خورتا امن و شند پزمکا سولی دس پر لی بادا خبرو سراشا